السلام علیکم ستړي مشهید د مشال ریډیو خبرونه اورئ په پښتونخوا کې د ماسپخین دوه بجې شوه د یوې نه تر دوه بجو دې غړې کې زه منور شاه تاسو قربې هم نیک پیرزونه مې قبول کړئ په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو د کورونو نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي به هم واورئ او په آخري برخه کې درته د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هیلې لرو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار ګوریوال کاکړي وړاندې کوي
د مهم خبرونو سره ټکی د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر وایي د کوټې پر پولیس مرکز په برید کې بهرني استخبارات لاس نه لري. د افغانستان امنیتي ځواکونو په غور ولایت کې د هغو وسلوالو لټون پیل کړی دی چې لږ تر لږه شپږ دېرش عام وګړي وژلي او امریکا وایي د افغانستان په کونړ کې د القاعده شبکې دوه ډېر لوړ پوړي چارواکي په نښه کړي. د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسی وایي د کوټې پر پولیس مرکز په برید کې بهرني استخبارات لاس نه لري. نوموړي د چهارشنبې په ماښام په کوټه کې تر خبري غونډې وروسته مشال رادیو ته وویل
دا کومه واقعه چې وسوله موږ ته چې کوم شواهد یا څه معلومات راغلي دي دا خالصتاً د حکومت کوتاهي ده. نو لهذا از بې اختلاف په دې نتیجه باندې رسل دی چې موږ عدالت ته رجوع د حکومت بلوچستان برای راست دا نه انډیس دی نه را ده نه بل دی دا خالصتاً زموږ خپلو نااهلي ده.
دا له هغه وروسته ده چې د سې شنبې په شپه د کوټې په سریاب سیمه کې وسلوالو د پولیسو پر یو روزنیز مرکز برید وکړ. په دې برید کې لږ تر لږه یو شپېته کسان ووژل سو او تر یو سلو شل زیات ټپیان سو. د برید مسؤلیت داعش او د پاکستاني طالبانو حکیم الله مسعود ډلې منلی خو د بلوچستان د ملیشیا ځواکونو مشر ویلي چې لشکرې جنګوي العالمي ډله په دې برید کې ښکېله وه کومې ته چې د دوی په وینا له افغانستانه لارښوونه کېده. د جنوبي وزیرستان په شختوی او شاوخوا سیمو کې له تیرو درو ورځو راهیسې پاکستاني پوځ پر ګرځېدو بندیز لګولی دی. د دې سیمو خلک وایي دوی له دې کبله ځکه په سخت مشکل کې دي چې ځینې یې هلته په سیمه کې په کورونو کې ایسار دي او ځینې یې بهر راوتلي دي او اوس خپلو سیمو ته نسي ستنېدای. دوی مشال راډیو ته وویل چې د ګرځبندیز له کبله نسي کولای چې ناروغان او خوراکي توکي انتقال کړي. د یادې سیمې پارلماني استازي محمد نذیر وزیر وایي دوی به هڅه کوي چې ځای چارواکو د ګرځبندیز ختم کړي. د کابلی سیمو د تعلیم محکمه وایي هغه سکولونه نه بندوي په کوم کې چې د ماشومانو شمیر لږ وي. د یادې محکمې اډیشنل ډایرکټر حنیف رحمان مومند د چهارشنبې په ورځ مشال رادیو ته وویل دوی به اوس د دې سکولونو استادانو ته موقع ورکوي چې نور ماشومان په سکولونو کې داخل کړي.
پالیسی دا وا چې کم سکولونو کې په پرایمری سایډ سکولونو کې موږ سره ماشومان په پرایمری کې د سولېختو نه کمو او په میډل سایډ باندې موږ سره د پچیس نه کمو. نو هغه ماشومان سره د سټاپ موږ نږدې سکولونو ته یو بل سره نږدې کړل. ګورنر صاحب چې کوم دی هغه وایي چې دا فار پالیسی تاسو نه دوباره دې باندې غور کوي او دا اوس پروسس کې ده. دوی له یو مقوله ورکو چې تاسو چې کوم اوټ آف سکول ماشومان دي دا داخل کړي.
هنی پرمان مومند ویل چې دوی به په کابلی سیمو کې د تعلیم په برخه کې نوي استادان هم اخلي او ټول تړل شوی ادارې به بیرته پرانیزي. د افغانستان امنیتي ځواکونو په غور ولایت کې د هغو وسلوالو لټون پیل کړی دی چې د سې شنبې په ورځ یې لږ تر لږه شپږ دېرش عام وګړي وژلي. دا پیښه د غور ولایت د مرکز فیروزکو په شمال کې رامنځته شوې ده. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال بیګا مشال رادیو ته وویل
تر پیښه وروسته د غور د ولایت مسؤلینو په دې برخه کې د پراخو عملیاتو خبر ورکړی دی. د دې تر څنګ د افغانستان ټولو امنیتي قواوو ته چې په راس کې د امنیتي ارګانونو مسؤلین دي هغو ته دنده سپارله شوې ده تر څو د غور د دغې پیښې عاملینو ته د سزا ورکولو په خاطر باندې رسیدګي وکړي.
ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان دا پیښه غندلې او وایي افغان حکومت باید د دې جدي پلټنه وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي شربت ګله به ډیر ژر له بنده خوشې کړل سي. حضرت عمر زاخیلوال په خپل فیسبوک کې لیکلي دي چې د شربت ګلې د نیولو ځای معلوم شوی دی. دا له نږدې څلور لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسي او پرون په پېښور کې د جعلي اسنادو لرلو په تور ونیول سو. امریکا وایي د افغانستان په کونړ ولایت کې د ډرون په وسیله د القاعده شبکې دوه ډیر لوړ پوړي چارواکي په نښه کړی دي. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ ناوخته کړې ده، خو د امریکا پوځي چارواکي لا هم د تیر اونۍ په پای کې د ترسره سوو دي بریدونو د نتیجې جاج اخلي. فرانس پریس خبري اژانس په کونړ ولایت کې د عیني شاهدانو له خولې لیکلي چې په دې بریدونو کې 15 وسلوال وژل شوي دي، چې دوه پکې عرب او یو شمېر پاکستاني وسلوالو. د دفاع وزارت ویان پیټر کوک ویلي چې د القاعده په دې مشرانو کې یو له قطر سره اړه لرونکی فاروق القطانی دی، کوم چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د دې شبکې مشرو او هلته یې د پټنځایونو جوړولو دنده درلوده. د پیټر کوک په وینا بل بلال العتابی دی او هغه هم د لویدیز پر ضد د پټنځایونو جوړولو، بهرنیو وسلوالو ګمارلو او روزلو کار کوي. په ملګرو ملتونو کې پر روس د دې له کبله کلک نیوکې سوي دي چې په شام کې یې په لسګونه ماشومان او نور عام وګړي وژلې دي. د دې له کبله په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویتالی چورکین هم سخت غبرګون ښودلی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف او د سارونکو ډلو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د شام او روس هوایي بریدونو 15 کسان وژلي دي، چې لږ تر لږه 22 پکې ماشومان دي. ویتالی چورکین ویلي دا یو دردونکې پیښه ده او دی هیله لري چې روس پکې ښکیل نه وي. د نوموړي په وینا دوی به بیا هم په دې اړه د روس له دفاع وزارت سره خبرې وکړي چې د دې تر شا څوک وو. د خبرونو پای او سم د موسم حال او د کرنسیو بی لا سراج ظهیر اوري.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 15 روپۍ او یا پیسې غسل کیږي او په 16 روپۍ لس پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 19 روپۍ او په 19 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 15 روپۍ 40 پیسې او په 15 روپۍ 90 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 80 پیسې او په 19 روپۍ. سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 10 پیسې او په 23 روپۍ 10 پیسې. او یو افغاني په روپی شپک 50 پیسی او پی یو روپی 50 پیسی. او دری سوا یو ایرانی ریال پی یو پاکستانی روپی غسل کی گی او دری سوا دری ایرانی ریال پی یو پاکستانی روپی خرسول کی گی. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 14، بنو کې 1.5 او 14، او کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسیو بای او موسم حال واورید. په روانه غړي کې به دغه ریپورتونو تفصیل واورئ. د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر مولانا عبدالواسع وای د کوټې د پولیسو په تربیتي مرکز برید د صوبایي حکومت د غفلت له وجې رامنځته شوی.
موږ ته چې کوم شواهد یا څه معلومات راغلي دي، د خالصتن د حکومت کوتاهي ده، بلکې یو قسم حکومت و د شلګرد ته دغه شي لارو شي چې موږ دغه لار د داخلېدو د کڅو په انداخل.
په افغانستان، پاکستان او هند کې د بریدونو نه پس تورونه زیاتره په ګاونډي هیوادونو پورې کیږي او داراد اصل بریدګرو خلاف ګامونه نه پورته کیږي. د دفاعي چارو سیړونکو په دې اړه څه وایي؟ افغان حکومت وای په غور ولایت کې د عامو خلکو په وجنه کې د ککړو کسانو خلاف عملیات شروع کړي دي. د ځنې نورو ریپورټونو تر څنګه به د دې غړې په آخري برخه کې د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه تاندې هیلي کې واوري چې لیکوالان او شاعران وای په ټاپه کې زیاتره ښځې د خپلو مشکلاتو اظهار کوي. د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، په بلوچستان سملای کې د حزب اختلاف ګوندونو فیصله کړي چې دوی به د پولیس د تربیتي مرکز د پیښې خلاف عدالت ته ځي. دغه ګوندونو په پیښه باندې د بحث لپاره د سملای د غونډې رابللو غوښتنه هم کړې ده. دوه شپې وړاندې په دغه تربیتي مرکز وسلوال برید کې 16 زده کوونکي پولیس والا وژل شوي وو. نور حال د کوټې نه زمونږ خبريال ایوب ترین نکوي.
په بلوچستان سبلی کې د حزب اختلاف مشر مولانا عبدالواسع او مرستیال مشر زمرک خان چکزی تیره ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت غوښتنه وکړه چې حکومت دې د پولیسو په تربیتي مرکز کې د برید د جاج اخیستلو لپاره سمدلاسه د اسمبلی غونډه راوبلي. د دې مقصد لپاره دوی په اسمبلی کې یو درخواست هم جمع کړی دی. د حزب اختلاف ګوندونو دا هم وویل چې د پولیسو د زده کوونکو د وژنې پیښه به دوی په عدالت کې چیلنج کړي. په دې اړه د حزب اختلاف مشر مولانا عبدالواسع و مشال ریډیو ته څه داسې وویل:
دا کومه واقعه چې وسوله موږ ته چې کوم شواهد یا څه معلومات راغلي دي، دا خالصتا د حکومت کوتاهي ده، بلکې یو قسم حکومت و دهشتګرد ته دغسې لار وښي چې زموږ دغه لار د داخلېدو ده، که څوک پهاندې داخل شي، ځکه چې زموږ دیوار نشته، نو د دیوار هم نشته او سکوټې ته هم نه پر ولګوله. نو لهذا حزب اختلاف په دې نتیجه باندې رسېدلی دی چې موږ عدالت ته رځو. د حکومت بلوچستان براه راست دا نه انډیس دی، نه بل انډیس دی، نه را ده، نه بل دی، دا خالصتا مخبر ناهلي ده.
بلخوا د بلوچستان د اعلی وزیر نواب ثناءالله زیری په مشرتابه کې تیره ورځ یوه غونډه وسوه. په غونډه کې صوبایي وزیرانو، د فوج او پولیس صوبایي مشرانو ګډون درلود. په غونډه کې د پولیسو د تربیتي مرکز د پیش د جاج اخیستلو لپاره د کوچ د پولیسو د مشر اعتزاز ګرایه په مشرتابه کې یو لوړ رتبه د پلټنې کمیشن اعلان سو. د دې ترڅنګ و ټول امنیتي ادارو ته امر ورکول سو چې هغه د شکمنو ډلو په ضد بېل څه ځنډه خپل عملیات پیل کړي. پر دې مهال د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاک چیما ویلي دي چې د پلټونو لپاره به صوبایي حکومت د پنجاب د پولیسو مرسته هم ترلاسه کړي. بلې خوا ته د صوبې په بېلابېلو برخو کې د پیش په ضد مظاهرې سوي دي او مظاهرچیانو د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په پیښو کې د وزارت سو ځوانانو د کورنۍ لپاره دي یو یو کروڑ روپۍ اعلان سي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
بلخوا د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې د پاکستان کورنیو او بهرنیو پالیسیو ته یو وار بیا کتنه پکار ده. تیره ورځ په کوټه کې خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې که په نېشنل اکشن پلان سم عمل شوی وي نو د کوټې پیښه به نه رامنځته کېده. د ایوب ترین رپورټ کې نور حال اورو.
د نوموړو په وینا چې د پاکستان بارانی او کورنۍ تګلاره د ناکامۍ سره مخامخ ده، په کار دي چې ودې ته یو ځل بیا کتنه وسي او هغه کمزوریانې لرې کړل سي چې له امله د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار خان وایي چې زه د تیرو څلورو او پنځو میاشتو راهیسې چیغې وم چې یوازې خارجه نه بلکې کورنۍ تګلاره هم د سره څخه د کتلو اړتیا ده، چې دا څرګنده سي چې د بارانۍ او کورنۍ تګلارې څخه موږ څومره ګټه او څومره نقصان پورته کړی دی. نقصان که ختمولی نسو، کمولی ښې سو. د نوموړي په وینا چې د پاکستان د ترقۍ لپاره د افغانستان مضبوطوالی مهم دی، ځکه چې د پاکستان او افغانستان امنیت د دواړو ګاونډي هیوادو په ګټه دی او د دواړو هیوادو ترقۍ او خوشحالي د یو بل سره تړلې ده. د یوې پوښتنې په جواب کې د عوامي نېشنل ګوند مشر وویل چې تر څو ټول سیاسي ګوندونه په خپلو کې اتحاد او اتفاق پیدا کړی نه وي، تر هغه وخته پورې د ترهګرو څخه هیواد پاکول ګران کار دی. هغه زیاته کړه چې د بده مرغه په زیاترو پیښو کې پښتانه وژل کیږي. د دغه پیښو د مخنیوي لپاره په ګډه سره وهلو ځلو ته اړتیا لیدل کیږي. د ای این پی مشر پر صوبایي حکومت هم نیوکې وکړې او ویل چې د استخباراتو ادارو لومړی د ترهګرۍ د هڅې اطلاع ورکړې وه، نو بیا ویل د پولیسو د حفاظت لپاره امنیتي ګامونه نه و پورته کړي. اسفندیار ولی خان غوښتنه وکړه چې د هغه امر یا ګام پلټنه دې وسي چې د پولیسو په تربیتي مرکز کې دغه اغیزمنو کسان بېل څه عذره د تیرو لسو ورځو راهیسې ولې ساتل شوي وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا.
د ګل پوراز په کوټه کې د پولیسو په تربیتي مرکز باندې په وسلوال برید کې یو شپېته کسان وژل شوي او تر سلو زیات جوبل شوي دي. د حمله وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر بیان ورکړ چې وسلوال اوس د پولی پورې غاړه خپل فعالیتونه کوي. په عین حال کې افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې ترهګري د نړۍ په ګډون د سیمې لپاره ګواښ دی. د سیمې حالاتو ته که وکتل شي نو د مودې راهیسې د کوم لوی وسلوال برید پس د پاکستان، هند او افغانستان لخوا په یو بل تورونه لګول شوې دي. دا چې د دوی لخوا په یو بل د الزامونو لګولو سره د سیمې په امن او حالاتو څه اثرات پریوزي، ملیحه میرزاده په دې موضوع له کارپوهانو سره خبرې کړي. تفصیل دې ریپورت کې ورو.
د پاکستان کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان د نهې په ورځ ویلي چې په کوټه کې د پولیسو پر تربیتي مرکز د ګل د ورځې وسلواله حمله د هیواد له بهره پلان شوې وه. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال په ټویټر پاڼه د پاکستاني او چارواکو بیانونو په غبرګون کې ویلي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات نور خرابولی شي. تر دې سمو د مخکې د کشمیر په اوړي سیمه کې د هندي او سرتیرو په پوځي مرکز وسلوال برید لپاره هند پاکستان تورن کړ چې له وسلوالو سره یې مرسته کړې وه. په سیمه کې روانو چارو ته په کتو پوښتنې راپورته کېږي چې د مهمو پیښو تر شا د سیمه ییزو هیوادونو لخوا په یو بل تورونه پورې کول د دوی د تعلقاتو په ګډون د سیمې حالاتو باندې څه اثر کولی شي. په اسلام آباد کې خبریال عامر متین وایي د مهمو پیښو تفتیش له سیاست لرې نه ساتلو له امله د سیمې په امن خراب اثرات پرېوځي.
پکار دا چې تفتیش له سیاست لرې وساتل شي. موږ وکتل د کشمیر په اوړي سیمه کې لا حمله سر ته نه ورسېدلې چې اولنی الزام په پاکستان راغلو. دغشان په پاکستان کې هم واقعیت وشي نو هغه کې د تفتیش خبره راشي. د مثال په توګه د کوټې پیښه په هغه کې د پیښې پلټنې پکار دي. دلته ځانمرګي برید کوونکي زیات مذهبي جنونیان وي، نو داسې تړاو جوړول چې له هند سره هم مذهبي جهادیان شته یا د افغانستان ان ډی ای اس یا د را تړاو اشاري، دا باید ثابته او روښانه کړل شي. د تفتیش نه کېدو له کبله معامله سیاسي شي چې ظاهري خبره ده، په سیمه ایز امن یې خراب اثرات پرېوځي.
بلخوا د سیمه ایزو چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر اسد منیر وایي په نورو هیوادونو تورونو لګولو پر ځای پاکستان د خپل پالیسي کې بدلون راولي او له ګاونډو هیوادونو سره تعلقات ښه کړي.
دا چې پته لګي چې موږ خپل دا تنظیمونه دي تیرور هماغه خلک دي څه په کې علاقې نه تر خالي کړي، څه لاړې بل وطن ته او څه دغې زړونو کې پټ شوي دي. ګورې دي پالیسي خو د موږ انډیا سره نه بدلېږي. دا څومره مودې نه اخته ده، شپېتو کالونه زیات شو او د هغې دا مسله چې ده د دې هم داسې څه ښکاري نه چې دوی د حل راوځي. موږ طرف هم داسې دي عربونه کورونه خلک دي او هغې طرف کوم هایپر نیشنلستی تا حلکی جی نه انہوں نے ماتا لگی جی پالیسی کی تبدیلی رات لیش.
کارپوهان وای پاکستان، هند او افغانستان درې وړه ترهګری ځپلی دي او کله چې لیو بل سره تعلقات خراب وي نو اثرات یې پر ولس پریوزي. دوی وای دغه هیوادونو ته پکار ده چې پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای مشران سره کینی او د ترهګری په ګډون د ټولو هغو ستونزو د هوارولو لارې پیدا کړي چې د خلکو ژوند اغیزمنوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼا په کوټه کې د ترهګرۍ د ورستۍ پیښې په اړه اداریه کې لیکي چې پاکستان با یا خو د ترهګرۍ خلاف سم جنگ کوي او یا به یې بالکل نه کوي. په نیمګړو گاونو دا ستونزه نه هواریږي. شاهین بنیرمو د دې ادارې په مهمو ټکو خبروي.
ایکسپریس ټریبیون لیکي یو ځل بیا په کوټه کې د پولیسو په تربیتي مرکز ترهګر برید یو شپېته کسان ووژل او یو سل پنځه شپېته نور ټپیان کړه. دا ښایي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ لا پای ته د رسېدو نه ډېر لرې دی. په کوټه کې برید د استخباراتي او امنیتي ادارو ناکامي ده. د ورځپاڼې په وینا بلا دا خبره ډېره څرګنده ده چې په 2014 کال کې چې په پېښور کې په سکول د خونړي برید نه وروستو د ترهګرۍ پر ضد کومه قامي تګلاره جوړه شوې وه په هغې پوره عمل نه کیږي. د وزارتونو او استخباراتي ادارو ترمنځ اختلاف او د صوبایي حکومتونو لخوا د پلان په سمه توګه نه عملي کولو داسې صورتحال راولاړ کړی دی چې د ترهګرۍ پر ضد کار په مخ نه ځي. په کوټه کې برید په بنیادی توګه د ریاستی پالیسۍ ناکامی ده او د دې وجه دا ده چې اسټابلیشمنت او سیاستدانان یو خوله نه دي. دښمن وخت په وخت خپل شکل بدلی او حکومتي ادارې داسې ښکاري چې د ترهګرۍ غوندې پیچلې معاملې په هواري کې ناکامه پاتې دي. ایکسپریس ټریبیون لیکي داسې هیڅ حاصل نه کیږي چې د سغدریزۍ پر ضد یوه مؤثره بیانیه مخته راوړل شي. د ترهګرۍ ضد قامی اداره نکټا کار نه کوي. د مدرسو د مشرانو لخوا د مدرسو د رجستریشن او د اغوی د سار سخت مخالفت کیږي. د ادارې په پای کې راغلي دي په کار د چل شپې تو د ډیرو ځوانانو وجنه حکومت کار کولو ته آماده کی او کار دادی چې ریاست تر هغره او سخت دریز ډلې په نه کی د هغوی مالی مرستې وتړي او دومره بیکاره کی چې بیا داسې ترهګر بریدونه ترسره نه کړل شي. په دې کار نه کیږي چې سیاستدانان او پوځي چارواکي د پیښې ځای ته حاضر شي، دعاګانې وغواړي او بیا ورک شي. پاکستان به یا خود ترهګرۍ پر ضد سم جنگ کوي او یا به نه کوي. په نیمګړو ګامونو دا ستونزه نشي هوارېدای.
هلته په کوټه کې د پولیسو په تربیتي مرکز دغه ورستي برید زمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش او تحریک طالبان پاکستان منلې ده. حکومتي چارواکو بیا د دې حمله لپاره لشکر جنگوي العالمي زمواره بللې ده، خو اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په پاکستان کې د داعش په موجودیت او د حملو زمواري قبلولو په اړه لیکل کړي چې آیا رښتیا هم دا برید دغه ډلې کړی دی او که څنګه. بشیر گواخی مهم ټکی درته اوروي.
په کوټه کې د هغې حمله زموري داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې په غاړه واخیسته چې شپېته کسان پکې ووژل شول. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلي چې داعش د خپلې خبری ادارې اعماق لخوا د دریو بریدکوونکو تصویرونه هم خپره کړي دي. یو لوړپوړي پاکستانی چارواکي نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې داعش دا برید د لشکرې جنگوي وسلوالې ډلې له لارې کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلي دا لا تر اوسه پورې واضح نه ده چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش تر کومې کچې د کوټې د غبرید په پلانولو کې دخیل و. دا دوهم ځل دی چې داعش په پاکستان کې د خونړیو بریدونو ذمواري اخلي. د اګست د میاشتې د هغه برید مسؤلیت یې هم منلی و چې په کوټه کې په یو هسپتال کې وشو. د داعش لخوا د برید ذمواري په منلو ځکه پوښتنې راپورته کیږي چې دا ډله د عراق په موسل ښار کې په یوه درانه جګړه کې ښکېله ده. دوی په عراق او شام کې ډیر ځایونه هم له لاسه ورکړي. لشکري جنگوي چې د طالبانو او القاعده سره تړاو لري تر ډیره پر شیعه وګړو بریدونه کوي. دوی په 2012 او 2013 کې پر یو جماعت او د زده کوونکو پر بس شو بریدونه کې مشکوک ګڼل شوی وو. په هغو حملو کې د پاکستانی ریاست د ښکېلتیا خبرې هم راپورته شوي وې. اسوسییټډ پریس د کرسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې د رپورټ یادونه کړې ده. ویلي دي چې داعش وسلواله ډله د القاعده په شان ځکه نه ده چې دوی یو ادرس او مرکز لري. د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونه کولی شي چې د دوی دغه مرکز په نښه کړي، خو که داعش وسلوال د خپل فعالیت طریقه بدله او ځانونه پټ کړي بیا نو امریکا او اتحادي هیوادونه هم مجبور دي چې له دوو کلونو راهیسې روان جنگ کې خپل ستراتیژي تغیر کړي. څېړونکي وایي داعش غواړي د ځانمرګو بریدونو له لارې خپله جنگي پالیسي پر مخ یوسي او که ضرورت وو نو تر ځانمرګې برید وروسته د تیارسۍ په حالت کې وسلوال د سیمې د نیولو لپاره واستوي. د شام پاړه په واشنگټن کې د زهریر پالیسي انسټیټیوټ یو کارپوه حسن حسن وایي داعش وسلوالې ډلې د مناسبې موقع انتظار کړی دی او د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي ناکامۍ څخه یې ګټه اخیستې. د نوموړې په خبره که په سیمه کې ثبات نه وي نو داعش بیا بیا له پخوانی حالت څخه په قوي شکل کې راتللی شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوس وردو افغانستان ته. امنیتي ځواکونو په غور کې د ډلیزې وجنې د عاملانو د موندلو او هغوی ته د سزا ورکولو په نیت عملیات شروع کړي دي. د ریپورټونو له مخې د سه شنبه په ورځ د غور مرکز فیروزکوه ته نږدې یاغیانو شپږ دېرش تنه عام وګړي په ډزو ووژل. د بخښنې نړیوال تنظیم دا پیښه جنګي جرم بللې ده. تفصیل د احمد شبر رپورټ کې ورو.
د افغانستان امنیتي ځواکونو په غور کې د هغو وسلوالو د موندلو لټه پیل کړې ده چې د سیشن بی پورزې د مرکز فیروزکوه په شمال کې شپږ دېرش ملکیان ووژل. تر دې پیښې وروسته جمهوري ریاست په یو خبر پاڼه کې د ولسمشر اشرف غني په وینا خبر ورکړ چې د ملکیانو د وژلو د پیښې له عاملانو به انتقام واخیستل شي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه لاسپکار شوي دي.
وروسته د غور د ولایت مسؤلینو په دې برخه کې د پراخو عملیاتو خبر ورکړی دی. د دې تر څنګ د افغانستان ټولو عملیاتي قواو ته چې په راس کې د امنیتي ارګانونو مسؤلین دي هغو ته دنده سپارله شوې ده تر څو د غور د دغې پیښې عاملینو ته د سزا ورکولو په خاطر باندې رسیدګي وکړي.
د غور د مرکز فیروزکوه د شمال پلس کیلومتر کې ملکیان هغه وخت وژل شول چې د غور د چارواکو په وینا یو ورځ مخکې تر دې پیښې هلته د سیمې خلکو د فاروق په نوم د دولت مخالفه وسلوالو یو قومندان ووشه. د فیروزکوه یو اوسیدونکي محمد ابراهیم اسدی رډو ته وویل چې وسلوالو د سیمې د خلکو څاروي هم غلا کړی دي. طالبان چې داعش ورسره دی او د مرغاب او غلمین د سیمو دي، دوی راغلل د کاسی د سیمې د خلکو رمې چې نږدې 2.5 پسونه و لزان سره یوړل، او همدارس هغه خوار خلک چې د بوټو د راټولولو لپاره غره ته تللي وو شهیدان کړل چې شپږ پکې ماشومان دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان حکومت باید د پیښې جدي تحقیق وکړي او دا داسې پیښه ده لکه جنگي جرم چې ترسره شوی وي. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې مسؤل حوریه مصدق قاصدی راډیو ته وویل د بخښنې نړیوال سازمان دا جرم د بخښلو وړ نه ګڼي او په ورته وخت کې د افغانستان له حکومت اواړ بند چارواکو غواړي چې ژر تر ژره د دې پیښې تحقیق وشي، د پیښې عاملان هم ژر تر ژره ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. یعنی د ماشومانو وژل، د ملکیانو وژل په هیڅ ډول د هیڅ قانون له مخې د توجیه وړ نه دي او داسې اعمال کېدای شي چې جنګي جرم وګڼل شي. ملګرو ملتو هم دغه پیښه غندلې ده او هغې له نړیوالو بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. داعش د افغانستان په ختیځ کې فعاله دی او اوس د چارواکو په باور دا دی په غور کې فعاله شوی دی. په فیروزکوه کې چارواکي وایي لا هم یو شمېر جسدونه د داعش له وسلوالو سره دي او خلکو ته یې نه دي تسلیم کړي، خو دا خبره نه ده روښانه چې څو تنه نور ملکیان دولت مخالفه وسلوالو وژلي دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو پر دغو سپو خپرېږي.
منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 2,113،
15,300
او 15,200 کیلو هرتز.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د قبایلی سیمو د تعلیم د سانګي چارواکي وایي دوی د سرکاري سکولونو د ریشنلایزیشن یا بیا جاج اخیستنې پالیسۍ ته یو وار بیا کتنه کوي او اوس په هغه تعلیمي ادارې نه بندوي چیرته چې د زده کوونکو شمیر لږ دی. په دغه اړه نور تفصیل د سیمینا زمونږ خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د فاټا د تعلیم څنګه چارواکي وایي چې دوی په قبایلي ایجنسیو کې د ریشنلایزیشن یا د کم شمیرې سرکاري سکولونو د ختمولو پالیسي ځنډولې ده. د فاټا د تعلیم څنګه اډیشنل ډایرکټر حنیف الرحمن مومند مشال ریډیو ته وایي چې د دغه پالیسۍ په واپس اخیستو غور شروع کړی دی.
په پرایمري سایډ سکولونو کې موږ سره ماشومان په پرایمري کې د سوالې خطو نه کمو او په میډل سایډ باندې موږ سره د 25 نه کمون واغم هغه ماشومان سره د سټاپ منګ نږدې سکولونو ته یو بل سره نږدې کړل. او چونکه یو ایشو دا و چې قبایلی آل لړی دغه ټی ډی پی زمو آی ډی پی زمو گورنر صاحب چې کوم دی هغه چې دا فار پالیسی تاسو ریو وزیت کوي د سکولونو ته دغه ټیچران چې کوم دی دا واپس ماشومان راولو دوی له یو مقوله ورکو چې تاسو کوم اوټ اف سکول ماشومان دي دا داخل کوي او انرولمنت زیات کوي.
نوموړي زیاته کړه چې ډیر زور به په قبایلي سیمو کې نور سرکاري استادان هم برتی کړي او بندې تعلیمي ادارې هم خلاصوي.
پوسټونه کم د مختلفو کیټګری د پرایمري استادان د میډل د های سکولونو استادانو لپاره کم پوسټونه منګه
ماشومان
دی نو پکار دی چې په هغه علاقه کې یو مهم اوچلی او داسې یو وظیفه مظیفه راوباسي چې ماشومان نور چې دی سکولونو لرا شي او کچرې بنیادی سہولتونه په دې کې پوره شي نو ماشومان به ښکاره خبره ده چې ما خبر راځي هغه بچر تزي.
د فاټا د تعلیم څنګه چارواکو ویل چې دوی به په ټولو قبایلي جنسیو او اف آر اس کې وران شوي سرکاري سکولونه هم بیا جوړوي او هڅه کوي چې په قبایلي سیمو کې د تعلیم د شرحې د لوړوالي لپاره نور ګامونه هم پورته کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلي خبرونه کې اوریدلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تان د هلی درته دروانه غړي په خيري برخه کې وړاندې کوو. خو اوس شوې دی په پښتونخوا کې د ماسپخین یوانی مبجا د بوریوال کاکل نه د خبرونو لاندې زورو.
د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسی وایي د کوټې پر پولیس مرکز په برید کې بهرني استخبارات لاس نه لري. نوموړي د چهارشنبه په ماښام په کوټه کې تر خبري غونډې وروسته مشال رادیو ته وویل چې د اپوزیشن غړو د دې برید پر ضد عدالت ته د تلو پرېکړه کړې ده. د جنوبي وزیرستان په شکتوی او شاوخوا سیمو کې له تیرو درو ورځو راهیسې پاکستاني فوج پر ګرځېدلو بندیز لګولی. د دې سیمو خلک وایي دوی له دې کبله سخت په مشکل کې دي. دوی مشال رادیو ته وویل چې د ګرځبندیز له کبله ناروغان او خوراکي توکي نشي انتقالولی. د افغانستان امنیتي ځواکونو په غور ولایت کې د هغو وسلوالو لټون پیل کړی دی چې د سې شنبې په ورځ لږ تر لږه شپږ دېرش کسان وژل. دا پیښه د غور ولایت د مرکز فیروزکو په شمال کې رامنځته شوې ده. امریکا وایي د افغانستان په کونړ ولایت کې د ډرون په وسیله د القاعده شبکې دوه ډیر لوړپوړي چارواکي په نشه کړی دي. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ ناوخته کړې ده. خو د امریکا پوځي چارواکي لا هم د تیر اونۍ په پای کې د ترسره شوو دي بریدونو د نتیجې جاج اخلي. فرانس پریس خبری اژانس د پکنړ کې د عیني شاهدانو لخوا لیکلي دي چې په دې بریدونو کې 15 وسلوال وژل شوی دي چې دوه پکې عرب او یو شمیر پاکستانی وسلوال. او په ملګرو ملتونو کې پر روس له دې کبله کلکې نیوکه شوې دي چې په شام کې په لسګونو ماشومان او نور عام وګړي وژل دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف او څارونکو ډلو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د شام او روس هوایي بریدونو 15 کسان وژل دي چې لږ تر لږه 2 پکې ماشومان.
دا و بوریوال کاکړ چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته چې په خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زموږ خبریال رفعت انجم د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته اوروي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د نړیوال مالیات ادارې مشر کریستین لګارد د معاشي اصلاحاتو پروګرام په کامیابۍ سره تر سره کولو پاکستان ته مبارکي ورکړې او په ملک دننه کرپشن د نړیوال سرمایه‌کارۍ په مخه کې خنډ ګرځولې. ادارې وایي چې په اسلام آباد کې تیر ورځ د خزانه وفاقي وزیر سره په مشترکه خبري غونډه کې د کریستین لګارد وینا وه چې پاکستان کې کرپشن کا په حقیقت کې وي او که هسي یو تاثر خو د دې په لازمي توګه ختمي دل پکار دي. پاناما وي او که بهاماس لیکس هم احتساب د پرمختګ لپاره سمه لاره ده. اداری په وینا چې د نړیوال ادارې مشر وویل چې تر اوسه پورې تر لاسه شوې کامیابیانو پاکستان ته دا موقع په لاس ورکړې چې په نجی څانګه کې د روزګار نورې موقع پیدا کړي او د ټولنې د ټولو طبقو د ژوند معیار د بهتری په لور بوزي او د دې لپاره کرپشن ختمول ډېر ضروري دي. اداری زیاتوي چې پاکستان د هر قسمه مادي دولت او افرادي قوت نه ډک دی خو د دې په طریقه کې بدنیتی او کرپشن د ټولو غټ خندان دي او د دې مسلو حل دا دی چې په ټولو معاملو کې د ایمانداري نه کار واخیستل شي او دا په دې صورت کې کېدای شي چې په ملک کې ادر گرفته ملکونو په شان ولس معلوماتو پوری رسائی حق پر کرشی او پر ټول مهم فیصلو کې پارلیمان په مکمل توګه شریک کرشی. اداري خبره کوي چې د سره به یقینا پاکستان د ترقه سوکاله پلار کې جوړ شوی خندان لري شي نو اوس حکومت لا پکار د چې په دې ګامونو زر تزر عمل وکړي. ایکسپریس رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې سیاسي او عسکري مشورې په کوټه سانحه د اعظم ښکارا کړي چې د اخر وسلوال ختمولو پوری به جنگ جاری وي او سره به د دوی سہولتکارو خلاف هم کاروایانه کولای شي. اداري وایي چې په گورنر هاوس بلوچستان کې وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې غونډه وشوه. کې د صوبې امنیت په اړه جاج واغسته شو او بلوچستان وزیر اعلی لخوا د دهشتګردۍ په پیښې غندنه وشوه. ادارې زیاتوي چې کوټه سریاب روډ پولیس ټریننګ سینټر کې د ګل اونۍ منځنۍ شپه کې درې ځانمرګي برید کوونکو حمله وکړه. د سروستو چې د ملکي دفاعي حکمت عملي او استخباراتي نظام په اړه ډېر سوالونه راپورته شوي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انٹرسٹ مجلې د پاکستان او امریکا ترمنځ په تعلقاتو او نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د مرستیال ولسمشر د ورستیو سرګندونو او د لکو په اړه مقالې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي لګولې ازاورو.
دی نیشنل انٹرسٹ مجلې کې په داسې حالاتو کې چې د پالیسۍ جوړونکو او سیړنیز مرکزونو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو په اړه عجیبه رجحانات مخې ته راځي، د امریکا بهرنیو چارو پالیسۍ کې له پاکستان سره د ښو اړیکو ته ډېره زیاته اړتیا ده. د مجلې په خبره په موجوده حالاتو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په کوم ځای کې تیروتنه شوې او په کوم ځای کې د اعتماد فقدان دی. مجلې کې حقانی شبکه او په پاکستان کې زیاتو خلکو سره اړیکې نیول هغه څه دي چې د مسلو جړلې دي. که څه هم د دې حل یا جواب ډیر سنسنی خیز نه دی، خو په دې کې د بیوروکراسۍ ناکامي تر ټولو زیاته ده. د مقالې لیکوال د پاکستانی او امریکایي فوزي او ولسی چارواکو سره مفصل مرکې کړي او دې نتیجې ته رسیدلې چې د بیوروکراسۍ په کچه مسلې نه خورا پورته کیږي او نه هم د دغه مسلو د هوارولو په اړه په غونډو کې خبرې کیږي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم د سرګندونو په اړه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې جنرال رشید دوستم حکومت ته دا اړکه ورکړي که چېرې د دوی او ازبکانو بې احترامي جاري وساتل شي نو د حکومت پر ضد به ودرېږي. ورځپاڼه لیکي چې رشید دوستم ویلي دي که حکومت د وسلوالو طالبانو پر ضد جنگ نه کوي نو دی او د ازبک ملیشه به یې کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د رشید دوستم سرګندونې په داسې حالاتو کې کړي چې افغان حکومت له مخکې نه سیاسي بحران سره مخامخ دی. دغه ازبک ملیشا په اتیایمه او نویمه لسیزه کې په کورنۍ جګړې کې یو مهم ګوند و. د ورځپاڼې په خبره د رشید دوستم دغه سرګندونې په ځانګړې توګه ستونزمنې دي.
نه اتنشتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوې دی او دلته چوله کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړي هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی هارون باچا هنری غړی هم د نن ورځې د پروګرامونو برخه ده. اوریدل یې مه هیروي. د دې غړی اخیری ریپورت ته چې نړیوال ریپورت دی ورزو، د عراق امنیتي ځواکونو د موسل خار په جنوب کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې یو شمیر کلی له داعش نیولې دي، خو ریپورتونه وایي چې دغه عملیات سلو شوې دي ځکه چې د داعش تر واک لاندې سیمو کې ناوړه بشري حالات هم رامنځته شوي دي او د داعش لخوا د نورو انسانانو نه د ډال په توګه کار اخیستل کیږي ځکه پوځي عملیات د دغه وجنه ورو ورو روان دي. احمد شیبر مو په نور حال خبروي.
عراقي ځواکونو موصل شرط نشدې یو شمیر کلی د اسلامي دولت دلیل یاخیانو پاک کړی دي. د کلی د موصل په جنوب کې دی او د چهارشنبې په ورځ عراقي ځواکونو ونیول. د موصل د عملیاتو قمندان ډګر جنرال نجم جبوري وایي یو شمیر کلی د داعش له شزینه وسلوالو سره تر سختو جګړو وروسته د موصل په جنوب کې مشلاندې کړل. په زرګونو عراقي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي ځواکونه ملاتړي دي په موصل کې عملیات کوي. د جولای په میاشت کې د قیاره په نوم د هوایي ځواکونو اډه ونیول شوه او هلته شاوخوا زر امریکایي عسکر دېره دي. دا اډه له موصل 8 کیلومتره لري په جنوب کې پراته ده. د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند ډګرمن کریس پارکر وایي یاغیانو تر وسه وسه هڅه وکړه چې د قیاره هوایي اډه ناکاره کړي خو بریالي نه شول. نوموړي رویټرز اژانس ته وویل چې د موصل په جګړې کې نړیوال ائتلاف د عراقي ځواکونو هر راس ملاتړ کوي. د موصل د اسادولو لپاره روان عملیات ډیر ستر عملیات دي. د قیاره اډه د دې عملیاتو لپاره ډیره مهمه ده. عراقي ځواکونه له دې اډې زرګونو سرتیرو ته لارښوونه کوي. موږ چې هر څه په دې اړه کې لرو ګټه ترې اخلو تر څو د موصل په لور د عراقي ځواکونو د پرمختګ ملاتړ ته ادامه ورکړو. موصل ته څیرمه چې په تیرو څو ورځو کې کوم کلي آزاد شوي دي، د خلکو وضعیت پکې ډېر خراب دی. یوه ستونزه د تنفسي ناروغیو ده چې علت یې د جګړو پر مهال د کیمیاوي وسلې استعمال او د خاورو دوړو او لوګي زیاتېدل دي. د راپورونو له مخې تر زرو ډېر کسان دغه ستونزه لري او د دوی د سیمو له آزادېدو وروسته یې درملنه روانه ده. د مشاق سیمه د سلفرو تاسیساتو له نږدې پرته ده. د دې سیمې یو اوسیدونکی محمود الخلاف وایي د ده ورور داعش ووژه او ډېرې سختۍ پرې تېرې شوي دي. بد وضعیت و، دوی ستا د ژوند د هر څه په اړه پوښتنې کولې، د کاروبار په اړه، نو مجبوره وي چې د عشر او زکات په نوم پیسې ورکړي. که مو د دوی ملاتړ نه کولی هر څه یې له تاسو اخیستل. تر دې مخکې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتو کمشنر زید راد الحسین ویلي وو چې داعش د موصل شاوخوا کلیو تر 1500 ډېرې کورنۍ ګروګان کړې دي. د ده په وینا له دغو خلکو داعش په جګړې کې د سپر په توګه استفاده کوي.
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای.
د مشال لري خبرونه ته او خوږی د ځوانانو غاک خبرونه به سباله او ری نیخ پنیغه به او ری د وخت د تاندې هیله چې د خوځ لپاره ځانګړي خبرونه ده دا درته وړاندې کوو. د نن په خبرونه کې به په دې باندې بحث واوري چې ټپا څنګه د پښتنو خوځو د ژوند عکاسي کوي. شاعران او لیکوالان وایي زیاتره ټپې هم خوځو او جنکو ویل دي. د پروګرام جوړونکي فرخنده صد
پوتان دی هلی خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هر کله کوم. د نن په پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې ټپاسنګ د پښتنو خزو د ژوند عکاسي کوي.
د خوښې پرته د جنو ودول په پیسو خرڅول د ټول هغه کارتونیست.
سلمہ شاهین وایي زیاتره ټپې خزو ویل دي.
5000 کلیکشن دی د کیسه پورو پیکین سره چې د ټونی ماته یاد دي او د ټولي د خزو د خلی دي او د جوړ کړي خزو دي.
لیکوالان او شاعران وایي د ټپې تر شا هم د خزو کړهونه دي چې دوی په دوو مصرو کې بیان کړي.
مسافر تشوې زیړه زشم خويند دی او خړم په ډیرو مينتونه.
په پښتو ادب کې د ټپې ځانګړی حیثیت دی او په اړه یې ویل کېږي چې دا د پښتنو ښځو د ژوند کړاوونه بیانوي. د ټپې په اړه دا هم ویل کېږي چې پښتنو ښځو پکې د خپل زړه حال بیان کړی دی. لیکوال او شاعره حسینه ګل تنها د ټپې په اړه وایي
چې پښتو ټپه چې کوم دنو په هر دور کې د پښتني زنانه د زړه خبره کړي ده، د هغې د جذباتو خیال ساتلی دی، د هغې د جذباتو خبرې کړي، د هغې د غمونو د خوشحالو خبرې کړي ده. نو پښتو ټپه چې کومه ده نو هغې کې دا ټول مطالب او دا ټول مضامین په ډېر یو منظم ډول کې چې دوه مختصرې مصرې دي خو لکه ډېر منظم ډول باندې هغې کې یو دنیا رانغښتې شوې ده چې دغه دنیا هره زنانه هره پښتنه زنانه د خپل زړه یو دنیا غني، د خپل جذبات یو دنیا غني، د خپل ژوند یو تصویر غي ته په دغه ټپه کې ښکاری. نو زما په خیال چې د اولسي ادب چې دغه سمت کم دی نو دا یو ډیر زیات مړ موړ پټ دی په دغه حوالی سره چې د پښتو لکه پښتانه مېرمن چې کومه ده نو هغه که په اصلي معنی کې خپل یو میراث ته ویلی شي نو زما په خیال چې هغه پښتو ټپه ده.
د پښتو اکیډمۍ پخوانی مشر لیکوال او شاعر سلمہ شاهین چې سناس 15 زره ټپې را یو ځای کړی دی، هغه وایي دا یو په زړه پورې کار وو.
نا پاک په مان دا کار وشته کوم کار چې شکر کی پای کې کافی سنجیده په دې کې دا بیا موږ اډورټیزمنټو کو په دې رساله کې په اخبارونو کې حکم پښتنو ځان د پاره خپل ځان له خوشاله د پاره ټپې کلیکشن کړه کړی نو اې دې متراکنه په دې کې ډیر نمایا خلکو بلکې ولی خان ذاتی خپل کلیکشن را کړو 900 ټپې هغه ځان له پجیلونو کې کتابونو نه راغشتې وی لیکلې وی هغه را کړو. بیا عبدالروف نو شیروی د کیمستری پروفیسر او هغه ماته ډیر زیات را کړی. عبدالروف شاه غریب آبادی او اس سکاله روزان د خلک جمع کوي داسې کنه ما یو زو کو دې ټپو سندر مندر سره کلی کې به مې اورې دي. بیا ما کیسټي راغونډې کړې، بیا ما فوټ پات نه کتابونه راغونډې کړې.
سلمہ شاهین وایي د دغه ولسی ټپو د یو ځای کولو لپاره د خلکو سره خبرې کړې دي او د هغوی نه ټپې پوښتلي او بیا یې را یو ځای کړې دي.
زنانه کناغي ته هم ناشته مسندر ته چې خلکو مسندر وي کنه هم لیکلي او سره ته ډېر لکه دا چې 35,000 کلیکشن دی د دې کې زه پوره پیکینګ سره چې دا ټولې ماته یاد دي او دا ټولې د خزو د خلی دي او دا جوړ کړې مو خزو دي او 85% د دې ټپو خزو جوړ کړې دي. ما ته بیا سایکولوژیکل داسې چلو شو چې هغه کې د خزو د میزریس چې بالکل به حقیقت کې داسې چې چا خزې بټی وشوي او په شوي په یو د ملاوي دو ذریعہ نه یو بل تکتل نه دا ټول کیسه نېچرل جذبو ته هغه دغه لګول هغه کټغنونو لګول خو پښتنو کې شته لکه د دې خدا سای کی دا لکه یو خزه کو پاس سوری کو تور ویا خو خدا ډاکټر یې خو خدا سبل سي خو خدا کو هغه وی جما سړی خو خدا نه دا کیسه خراب ده نو ای په وجه دا ټول خزې شاعرانی شوي دی او اوس په خیر مو کېشته ایجوکیټډ مور پلار دی بچی مخه ترازی نو دغه مو کېشته نو بس هغه زمانه و شاید چې مزق ز خپل کنټرولینګ پاور آی تھنک چې زما بزیات.
سلمہ شاهین دا هم وای ټپا پر دی ها مهمه دا چې په خوا باندې جنو او خزو د ټولنیزو بندیزونو لوچ تخپل زړه ان شو ویلې نو ټپا او لنډۍ داسې وی چې دوی به په یو دوه مصرو کې د خپل حال بیانولو.
خو زه تخپل خبرو کوم چې تر اوسه کومه د لزه تقریبا اسې قومي او د خو په ایشوز باندې لیکم خو چې کوم هغه پټ پټ لیکري دي نو هغه اوس زیات سرګند کاغه انګیج کې نه شو کولې لکه ګران کاری کنه خو لکه کوشش میکړه دی چې کتاب چاپ شي نو کو چاته زنه خیل غواړم نغی ته نه ملایږي نو قدی اکثر په کې د کوریا د فیملی خلک کنه
د کابل نه نیما غنی وای په خوا به خزو دغه ټپې او لنډۍ نه لیکلې بلکې یو بل ته ویلې او دا شان دغه په ټولنه کې بیا یو بل ته رسیدلی او حتی تر اوسه ژوندۍ دي.
موږ سره خو اکثره مهمنې دي چې هغوی لیک لوستل لاسرسی لري نو کله چې دغه شي موږ سره ځي فکر دغه شي نو کې محدودیت نه وینم ځکه په خوا کې پښتنو مېرمنو په لنډیو کې هغه څه چې غوښتل هغه کې یعنی زغرد وایم اوس که تاسو پښتنو مېرمنې شعرونه هم وګورئ هماره په لاره باندې روان دي یعنی هغه څه چې په ټولنه کې هېڅ کوي هغه څه هغه ستونزې چې ورسره لاسو ګرېوان دي هغه پایشه چې دوی لري هغوی په خپلو شعرونو کې هغه یعنی کله کله کوم لاس هغوی سانسور کړي که نه نو هغه په مکمل ډول راوړي یعنی دومره لکه چې یعنی موږ فکر کوو چې په ټولنه کې محدودیت په شعر کې دومره محدودیت په دوی باندې نشته سبه هغه څوک چې شعر وایي ځینې داسې نجونې شته چې بیا هغوی شعر وایي بیا وایي چې دا زه د خپلې کورنۍ سره نشم شریکولی دا یو هغه د پښتنو په دود باندې یوه حیا شته د دې مېرمنو په منځ کې چې هغه نه غواړي چې کورنۍ نارینه ورسره دا خبره شریکه کړي که نه هغوی چې دلته راځي دومره پابندې نشته به چې تاسو ولې شعر وایي لومړی وختونو کې وه لومړی وختونو کې نجونو دا پابندې درلوده خو اوس هغه اکثره نجونې چې راځي کومه ځای چې زه وینم کابل ښار کې چې دی هغوی پابند نه لري او ولایت کې اکثره نجونې شته چې هغوی ټلیفون کوي هغوی بیا وایي چې کورنۍ سره یعنی هغوی نه دي خبر چې دا شعر لیکي مګر د هغوی په شعر کې هم هغه الفاظ چې دوی غواړي هغه یعنی مستقیم راوړل کېږي هلته کوم بندیز نشته په الفاظ باندې خو دا کله کله مثلا له یاد کورنۍ له یوه غړي څخه دوه غړي څخه دا پټ مثلا موږ سره زنګ وهي او هغه له موږ سره شریکوي خو په ټولو کې
ټپا په پښتو ادب کې ځانګړی حیثیت لري. دا چې د پخوانیو او اوسنیو ښځو او نجونو په شعرونو ټپو او لنډیو کې څه فرق شته په اړه یې نیما غنی وایي.
هو اكثرا تفتي كتاس جمعك ويل بخزو دجل حالدي او تفتي هم داس بدي كيغطة يو شاير يا لكوال بالناس بيغا بي لكلي وبيغا بي حكري بي اغوي تفتا داس لكلتي كي عمر من بجلك يو خبر راتا وشوي دا اكثر من منك تاس بختاني من من يوغر لجارو سارا يا هم لجوري بخاولو سارا اغوي تفتي واي او اذا لا ما غبينا بي كنا نبي تفتي اما اكيجي دي خجب ترازي او ما خواي او دا یو خاص استعداد فکر کوم په پښتنو مرمنه کې یعنی زرګونه کافي دي او تر اوسه پر دې شاعر هم ندي معلومه اوسه کې دا هم نشي کولای ځکه چې هغه مرمن کولای شي چې تفاه ووایي او دا تاسو چول چې څنګه په دوو ټکو کې کولای شي چې خپل یعنی درد ته کار کړي دن بس تاسو نشته چې دا تاسو وګورئ یا رښتیا هم هغه دی یو څه دی یو ژوند یو ډېر لوی انځور دی او دا تاسو کې مدسته یو چې رښتیا هم سړي ته ډېر عجیب ښکاره شي زما څو بیلګې د سوالای ملک چوي زما یو ټاپ اپ یاد راغله ملک چوي چې زما ریبارا پیمان خوړه ایمان د خوړ کړ دې یوې لنګې لپاره په پښتنو چې مخکې اکثر د دې لپاره چې دوه نفر کومه چې کنه دی باري کوي هغه دلې یو حالت ته غوړی کړه هرته ول هم وستیږي بیا نو هغه کس چې د ریباري کړ دغه ته یا یو توفه څوک چې ریته ته لنګې وایي کیږي ترې باندې ما څه تحقیق هم نکړای وو نو بیا دوی دلته درا انځلې وایي چې دوی لنګې لپاره هغه ما ټول ژوند برباد کړ او یو ته پکې د خپل غدزړه خبره کوي او یا هم بیا وایي چې زماري بار د خښې په یورو پټ ور دی لږه پرې ودی وسومه مطلب دا چې هغه د ټول حالت معلوم دی غری په سره غری هم کس چې په کومه کې من کړی څوک کوي او د انځلې حالت ته پوري اره د ټول حالت معلوم دی مګر بیا هم شي کوي تقریباري کوي او دا کیسه یاندې د کرالځي او یا هم وایي چې مسافر تشوي یو لږه شوم خويند دی او خړم په دې نو مينتونه کله چې خوان مسافر کیږي نو مېرمن چې کور کې دا غي څه مستند پیدا کیږي او هغه مېرمن چې کور کې دی خو اخیرا یې اندرې دی دغه څه وایي چې خو ساده بلور په خاطر مسافر شوی دی هغه را ژوند چې په دې باندې سخت دی هغه په یو څه پکې بیانوي او یا هم بیا وایي چې پردیسي واوخته تغرونه مخې راوړل چې بیا نه راځم وطن د وطن په شوتو راځي را سخت مجبور شي خځه باندې تیریږي عرب یعنی دا وخت لري دا اختیار نه لري چې صبر راشي صبر نه شي خراب په یو څه کې راټول راځي چې څه خبره در خپل وطن ته وایي او خپل به وسی ساروي یعنی بیا نشم از طرف لای
په کابل کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو د یوې ادبي ټولنې مشره ساحره شریف بیا وایي په افغان ټولنه کې سیاسي بدلونونو د بدمنیو او جګړو له وجې هم ښځو او نجونو د خپلو کړاوونو ذکر د ټپو او لنډیو له لارې کړی دی.
مثال په ډول طالبان تل څرګند تاسو ټول نړۍ ته دی خبر دی چې څه مطلق پورو کړل دوی نه هر ډول حقوق واخیستل شو نو دلته شیرو شریفي پیسې باندې نه ده باندې شي دوی د شیر په ژبه امدا نه خالي راخستي دي امدا سیاسي نه خالي راخستي دي د شیر په ژبه د لنډۍ په ژبه د نصر په ژبه د مورو پر ادبي پرچو په ژبه دي دا اوس لیکلې راتلونکي نسل ته پریشي همدا سه په کلتوري لحاظ ستونزې چې ښځې افغان مېرمنې ورسره مخ دي مثال د دوی د خوښې پرته د نجونو ودول کانفرنس ودول مثلا کانفرنس کې لوړ سړي ته دغه ودول یا وړوکي ماشوم ته دغه ودول او بعد چې په پښتو خرڅول درته دا کارتوري ستونزې دي دی دا څه کلام پلاس دی چې څه دی نه او خپل غږ ته دی بخښه په تکرار البته غږ دی چې په ژبه ده هغه ټول دا دی د دوی ستونزې د شیر په تو بیتونو کې راټولې کړې او په دې ډول ډوره محتوا سره امدا ته نوري اقتصادي ستونزې لاندې مثلا تا وویم چې معلوم نه دي مګر یو د سواد مېرمن هم د حکومت په ناسته پر دې اقتصادي ستونزو له وجې خپل هغه اقتصادي ستونزې چې د دې د ژوند شدي کې د مجبور کړای چې کور او کله یې د مثلا د ژوند د مصرف شیلا چې د اقتصادي ستونزو د افقول لپاره مثلا هغه مېرمن دې ته په انتظار نه ستو په کومه سره نو مګر د خپل نه یو لاندې د کریم دی هغه د دې لاندې محتوا
بلخوا سلمہ شاہین وائی کله چې دوی په پیښور پوهنتون کې د کلچر په نوم یو میوزیم جوړولو نو هم یې د مختلفو کلتوري شیانو سره یو یو ټپه لیکلي چې دا د پښتو کلتور، ادب او د پښتنو د ژوند عکاسي هم کوي.
ما وی چې دا د لینگویج او د کلچر یو تړون جوړ شي نو هغه غواړم چې پچې څه ملاویږي هغه سره ټپوي نو موږ به ضرور ورسره لیکو.
داوا د دې اونې تاندې هلي خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.
جنگ کے طور پائی مانتے جنگ لٹلے
خیال فکر وای